درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. د ازادي راډیو د خبرونه په خبرونو پیلو. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 15 غړو څخه سرونه غوڅ کړل شوي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤل ثابت هروي ویلي چې دا پیښه وړ مشبه شوې او په وژل شویو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوه یې ښځه او بل نارینه دی. د طالب ویان په وینا د پیښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د یادې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه جزئیات څرګند نه کړل. خطر وای چې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبرې کړې دي. دا خبره د خطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په دې تلیفوني خبرو کې د افغانستان، یمن او لیبیا پر وروستیو حالاتو بحث وکړ. دوی د یادو سیمو د سولې او پرمختګ په تړاو هم د قطر پر هڅو غږېدلې دي. قطر لا هم د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د افغانستان اړوند څو لویدیځ سفارتونه د کابل پر ځای له دوحې خپل کارونه مخته وړي. د پېښور په یوه جومات کې د مارچ د 4 نیټې د انتحاري برید د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 28 تنو ته ورسېد. دا انتحاری حمله قصه خانه بازار ته نږدې په رساله دار کوڅه کې د شیعهګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې وه. د پېښور د لیډر ریډنګ روغتون بیان محمد عاصم پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته تایید کړ چې د مړو شمېر د شنبې په ورځ 28 تنو ته ورسېد او 200 نور ټپیان دي. عاصم دا هم وویل چې د 10 ټپیانو حال ښه نه دی. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل 11 ورځ ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې له هوایي ملاتړ برخمن روسی پوځیان درنې بمباری کوي. لبلې خوا د اوکراین دوهم لوی ښار خارکیف د روسی پوځیانو لخوا کلابند شوی دی. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دی او جکپوري حکومتي چارواکي په کیف کې دي او مبارزې ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی زیلنسکی پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې له ولسمشر بایدن سره د پرلپسې مکالمو په دوام کې له دموډي سره بیا خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. د اوکراین د ماریوپول شاروال پرون موبایل د روسیې ځواکونو پر دغه ښار د جنگي الوتکو په وسیله بمباری ته زور ورکړی دی. وادیم بویچنکو د اوکراین تلویزیون ته وویل دا ښار سخت کلابند دی او پر هستوګنو سیمه پر لپسې بمباری دوام لري. روسیې ویلي چې پر ماریوپول ښار به بمباری ودروي چې اوسیدونکي له ښاره ووځي. دا ښار چې د اوکراین په جنوب کې دی 410,000 نفوس لري او روسی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین جنوب چې د سمندر اوبو ته لار لري ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره مسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات څرګند نه کړل. اسرائیلی رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتم ورځ ویلي و چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. او پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیا کې خپل فعالیت دروي. ماستر کارت د جګړې له کبله نامطمئنه اقتصادي چاپیریال ته په اشاره ویلي پریکړې کړې چې د خپلې شبکې خدمات په روسیا کې وځندوي. ویزا کارت هم ویلي چې په روسیا کې به له خپلو مشتریانو او شریکانو سره فوري همکاري وکړي چې په راتلونکو څو ورځو کې په ویزا کارت د پیسو د لیږد رالیږد ټولې چارې ودروي. د خبرونه د میر احمد صافی به تخنیکی همکاري ز عصمت څاروان وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو وړاندوینه کړې. د د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر بالاخره خپل چیره د پولیسو د فراغت په مراسمو کې رسنیو ته ښکاره کړه. په پولند کې د افغانستان سفارت وایي د اوکراین په جګړه کې ایسارو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي. فضل حق فاروقی د کرکټ په وروستیو سیالیو کې د شبالنګ په خاطر د لوبلړۍ ښه لوبغاړی وپېژندل شو.
ډېر زیات خوشحاله یم چې په داسې غټ غوستورو سره یو ټیم کې وم او ما داسې بالینګ وکړو نن د سیریز دغه.
په کونړ کې طالب چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د حقوقي دعوو لپاره تر جنجال مخکې قومندانۍ او محکمو ته مراجعه وکړي.
نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو وکړه ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی ګرفتاره کوو.
هند افغانستان ته 8000 تنه غنم لېږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ډیرو ولایتونو کې د واورو بارانونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې خلکو ته خبرداري ورکړې چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمېنې کابل په شمول په 22 ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لوی لاره او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو او واوره به له 1500 تر 1300 سانتي متره وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د شنبې په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناکه سیلابونو راوتل هغه لویې ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پولند کې د افغانستان سفارت وایي ګڼو هغو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي چې د اوکراین په جګړه کې ایسارو. د سفارت وی مسؤل نګار عمر مرداد ازادي راډیو ته وویل نږدې 15000 افغانان په اوکراین کې اوسي چې اکثره یې پاسپورت نه لري. پر اوکراین د روسیې یرغل زرګونه کسانو ته د مرجوبلي د اړولو ترڅنګ لکونه خلک چې پکې ګڼ افغانان او د نورو هیوادونو اتباع هم شامل دي له دغه هیواد وتلو ته اړ کړي دي. د موضوع تفصیل
په پولند کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې د ایسارو افغانانو د راایستلو هڅې لا هم په چټکۍ روانې دي. د سفارت سیاسي مستشار یا مرستیال نګار عمر مرداد شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل ګڼو هغه افغانانو ته ټراول ډاکومنټونه یا د سفر اسناد ورلیږلي چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي.
موږ هغو افغانانو ته چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي او اکثر یې پاسپورت نه لري یا یې پاسپورټونه په سفارتخانو یا د کډوالۍ په دفترونو کې بند پاتې دي، د تذکرې یا پخوانیو پاسپورټونو د کاپي په اساس د سفر اسناد صادرو څو وکولی شي د پولې واوري
از مرز عبور کنن.
روسیې د فبروري په 23مه څخه باندې لس ورځې مخکې په اوکراین باندې یرغل پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر د وروستیو راپورونو له مخې څه باندې 1,200,000 کسان د روسیې د یرغل له پیله له اوکراین تښتېدلي. په پولند کې د افغانستان د سفارت مرستیالې اغلې نګارې په اوکراین کې د ایسارو افغانانو د شمیر په اړه وویل
نزدیک په 5000 افغان تخمین
اټکل شوی چې نږدې 15,000 افغانان په اوکراین کې اوسېږي. اکثر یې د پولنډ په لور راغلي. موږ د شپې او ورځې هڅه کړې چې افغانان له خپلو اسنادونو سره اجازه ترلاسه کړي او پولنډ ته راننه شي. له نیکه مرغه زموږ دغو هڅو نتیجه ورکړې او اکثر افغانان پولنډ ته رسېدلي.
تر دې مخکې د پولنډ د صدر اعظم دفتر هم په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانانو په شمول ټولو هغو بهرنیو ادباو او اوکراینیانو ته خپلې پولې پرانیزي چې له جګړې تښتېدلي. د پولنډ او ځینو نورو اروپایي هیوادونو له دې ډول ژمنو سره سره په پولو کې له غیر اوکراینیانو په تیره بیا افریقایي توکمو سره د دوه ګونی چلند راپورونه او شکایتونه ثبت شوي. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ غږ کړی چې باید له تبعیض پرته د ټولو هیوادونو ادبا چې له اوکراینه وځي اجازه ورکړل شي. له دې سره بیا په پولنډ کې د افغانستان سفارت وایي تر اوسه پورې له افغانانو سره د دوه ګونی یا توپیریز چلند کوم شکایت نه دی ورسېدلی.
پرون درې سوه و اویا پولیسو افسرانو د خپل لیسانس دورې سند په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ ترلاسه کړ. دا د پولیسو د یولسمې دورې فارغان دي چې زده کړې په مخکینی حکومت کې کړي، خو د فراغت سندونه د طالبانو له واکمنۍ ترلاسه کړل.
د درې سوه و اویا پولیسو افسرانو د فراغت یولسمه دوره. هغه افسران چې تیر حکومت کې یې څلور کال زده کړې وکړې، خو د شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو فارغ شول. د طالبانو حکومت چارواکو په دې مراسم کې ډاډ ورکړ چې دغو افسرانو ته به خوندي چاپیریال او کاري زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې د لومړي ځل لپاره د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شو، په دې تړاو وویل:
مګو دای ته اطمینان او ډاډ ورکوي چې تاسو د ملک بچیان یې، د ملک خدمت دا د موږ تاسو شریک وجیبه ده. تاسو سره کومه ژمنه وعده کړې ده، د هغې وعدې په نتیجه کې مشران به د تاسو د خدمت او تاسو د حقوقو تاسو د امنیت دفاع ونه کړي.
له دې سره د مخکینی حکومت د پولیسو یو شمېر افسران دا کوي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته یو شمېر امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي، په داسې حال کې چې طالبانو افغانستان کې د حاکمیت له پیل وروسته عمومي افه اعلان کړه، خو په وار وار د مرموزو هدفي وژنو او د مخکینی نظام د امنیتي ځواکونو د بندي کولو په تړاو راپورونه خپاره شوي دي. د دغه ستونزو له امله یو شمېر مخکینی نظامیان د طالبانو له ویرې بهر ته تللي او یو شمېر نور په کور دي او یا آزاد کاروبار کوي.
په دې مراسمو کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا او ملګرو ملتو په تور لیست کې دی او امریکایي پر سر لس بلیون ډالر جایزه ایشي، په لومړي وار خپل تصویر په رسنیو کې ښکاره کړ. د هندوستان حکومت د روان مارچ میاشتې په لړ کې افغانستان ته 8,000 ټنه غنم لیږي. د خبر رویټرز خبري اژانس د هندي چارواکو په قول کړی دی هند له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنم مرسته اعلان کړی دی.
هند هوډ لري چې همدا مارچ میاشت د افغانانو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستې په توګه 8,000 ټنه غنم افغانستان ته ولیږي. دا غنم د هغو 50,000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هندي چارواکو په حواله باندې د شنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکړی چې هیواد یې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له لا زیاتې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي، دا غنم مرسته کوي. د هندوستان دا مرسته هم د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږل کیږي. لومړۍ جوپه یې د فبروري په 26مه جلال آباد ته ورسېده چې 2,000 ټنه وه. دویمه جوپه چې 2,500 ټنه وه د مارچ په 3مه له امریکا سره بار او افغانستان ته ولیږل شو. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داسې انګیرل کېدل چې په سیمه کې د افغانستان یو لوی ملاتړ هند به ښایي خپلې مرستې راکمې کړي، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندام باغچی څو ورځې مخکې افغانستان ته د غنمو د دویمې جوپې د استولو پر مهال ویلي وو چې هیواد یې له افغانانو سره د ښو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. رویټرز اژانس راپور ورکوي چې ښایي پاکستان د هند د غنمو محمولې داسې په اسانه افغانستان ته پرېنږدي. د راپورونو له مخې پاکستان له کلونو راهیسې د هند د ترانزیت مالونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالب چارواکو د هند له مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې غنم په اکثرو رغنیسو پروژو کې په بوختو کارګرو او بېوزلو خلکو ویشي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي په تیره یوه اونۍ کې د بیلابیلو جرمونو په تور 23 تنه نیولې دي چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي.
د کونړ سرپرست امنیت قوماندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نور کوم جرمو باندې خلک نیولې شوي دي د قوماندانۍ د طرفه، لکه د غلا، د قتل، د نور د جنګو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي. 23 کسان نیولې شوي دي. په 23 کسانو کې 8 دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې شوي دي او 9 دوسیې فعلا تر تحقیق لاندې دي.
ښاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي، جنایي او نورو دعوو پر مهال د لشخړو او جنګونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي، څو یې دعوې د قانون په رڼا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي دعوې یا جنایي دعوې باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګري یو. که خدا نه کرد دوی نه غلطي وشي، نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي، موږ دوی گرفتاره کوو، بیا قانوني اصولي لارې ته معرفي کوو.
د کونړ امنیت قومندان په داسې حال کې د بیلابیلو جرمونو په تور د 23 تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وایي په یاد ولایت کې پر نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلا او کچه زیاته شوې ده.
یو شمیر طالبان د نوروز جشن لمانځنه د شریعت خلاف بولي، خو وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه مشخصه پریکړه نه ده کړې. یو شمیر عام خلک وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نوروز د لمانځنې لپاره چندانې چمتووالی نه دی نیولی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر که هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولی، خو ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنه او نن منځنه په اړه کومه پریکړه نه ده سوی.
چندې پورته کېده او د نوروز منځل او شایمه ماس درته لې دې اړه باندې لا ډېرې ورځې ورته پاتې دي. په ورځو کې وګړو خبرو
لدې مخکې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر لمانځنې نیوکې کولې او حرامې بلل، خو ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د نوروز د لمانځنې مخنیوی د اسلامي فقه په هیڅ ځای کې په واضح ډول نه دی راغلي او له دې ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه لمانځنه ښه کار دی. یو شمېر فرهنګ پالان هم د نوروز لمانځنه د ګلسرخ میله او د بزګر ورځې میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشل کیږي. ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت څخه مستون صدرې اعتذار ته سره حال کې
د زیان غالو شخص
څنګه خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د من خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان له بنگلاديش سره شل اوره کرکټ سیالي مساوي کړه. افغان لوبډلې د شنبه په ماښام په میرپور کې بنگلاديش ته د 8 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. تفصیل صفی الله ستانی څرګندې کوي.
د درویش رسولی په امدیش په گیزه باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه او وروستۍ شلاوریزه لوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشو افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلاورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونی لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 8 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله عمرزی او فضل حق فاروقي 3 وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یوه وکټه ترلاسه کړه. فضل حق فاروقي د امدې او تیرې شلوریز لوبې پر مهال د ښه بالینګ لپاره د سیریز غوره لوبغاړی وپیژندل شو.
زمونږ ټیم کې ځوانان لوبغاړي وو، موږ په ځان باندې اعتبار وو، موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار وو، موږ چې کوم استعداد راکې وو هغه هم اپلای کوو، په عمل کې موږ الحمدلله کامیاب شو. ډېر زیات خوشحاله یم چې په داسې غټ غوښتور سره یو ټیم کې وم او ما داسې بالینګ وکړو دی مینا د سیریز راغلم.
خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي د بنگلاديش په وړاندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړی. هغه وویل هڅه کوي همداسې پر روان شلاوریز نړیوال جام او آسیا جام کې هم یو غښتلی لوبډله جوړه کړي.
هلکانو په اول نیمایي کې د بالینګ او فیلډینګ په برخه کې ډېره ښه لوبه وکړه. وروسته په بیټنګ یا توپونه کې څه هم یوه وکټ هم ژر لاړه، خو بیا حضرت الله زازای او عثمان غنی ودرېدل. موږ هڅه کوو چې راتلونکي نړیوال شل اوریز جام او آسیا جام لپاره یوه ځوانه لوبډله تیار کړو. افغانستان او بنګلادیش دوه شل اوریز لوبې وکړې چې یو یو مساوي شول، خو له دې چې افغان لوبډله میلمانه وه د اتلولۍ جام یې وګاټه. تر شل اوریزو لوبو مخکې افغانستان او بنګلادیش د سوپر لیګ د سیالیو په لړ کې چې هدف یې د 2023 کال نړیوال جام ته د اتو غورو لوبډلو مستقیم ورتګ دی، درې یو ورځنۍ لوبې هم وشوې. افغانستان دوی وبایلو دي او یوه یې وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې دوه راپورونه لرو. په یو کې به واوري چې په ننګرهار کې د داعش یو پخوانی مشر له طالبانو سره یو ځای شوی، او د بلوڅو د کلتوري ورځې د لمانځلو په اړه هم معلومات ترکو. د داعش د خراسان څنګه یو پخوانی مشر په ننګرهار کې له ځایي طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د داعش د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست له داعش ډلې د خپل لارې د جلاوالي دلیل د دې ډلې پالیسی بللې چې د ده په وینا له اسلام سره برابر نه و. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې له دوی سره د مسلم دوست پر یو ځای کېدو او بیعت کولو خوشي وشوده، او په ټولو هغو خلکو او ډلو چې د نوموړي په وینا د طالبانو د نظام مخالف دي له مخالفت لاس اخیستو او د دوی له نظامه د ملاتړ کولو ژغ وکړ. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د داعش ته خراسان څنګه پخوانی یو مهم غړی د ننګرهار د استخباراتو پر ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې را څرګند شو او لزایی چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د داعش ته خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د داعش ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ورسره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لمړنۍ وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له داعش سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د داعش پالیسي د ویچي د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و. منګر
د اسلامي امانت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د ویاړو او ستر په دفاع کې، د ولس په دفاع کې، او د وطن د بریدو په دفاع کې هر پرستا او ملاتړ کو ورته تیار یو، او کړه دې او بیا دې کو دې لار کې موږ قرباني ورکړې ده نور هم ورته د اسلام نه پاره کو هې کوم مقصد نه لرو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره یې که طالبان له دې کرخو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی و له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپل مبارزو له کبله کلونه کلونه په ګونتنامو او ځینو پاکستانی زندانونو کې تیر کړی چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګڼ شمېر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. اخوا د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله، او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
الله تعالی دې ولکه نعمت بدل ورکی او الله دې راضی شي د خپل غاړه خلاصه کړه. واکه
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې دمه د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاس اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
لتیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ د میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دې ورځې له لمانځلو یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. دوی وایي د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور، ژبې او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حبیبالرحمن تاثیر راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعری جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوس یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات را پاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زما شفاه سره ډیر شکر غواړم. خو موږ خاطر ډیر سخت وچ کاری د وبو وچی دی، برنی وچی دی، موږ په یوه د مؤسساتو د خواهش کوو چې د خدای د رضا لپاره د موږ غم وخوري. موږ ډیر سخت بد عدالتیا خاطر د مسافر نه پریږدي هغه یو ټکوي.
السلام علیکم تاسو ګڼه خبر کوم کابل کوټه څنګه نه په دې کابل کې شي دا ډیره وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، ورځ ورځ ملک خالی کیږي، خلک دی وزي موږ د نړیوالو نه دا خواسته چې موږ داسې یو دولت جوړ کړي چې دا ملک بیرته آباد شي او موږ سره حکومتونه وکړي دا خلک په خو ودرېږي دا ملک خالي کیږي ورځ په ورځ خلک دي د ملک نه بس دې ملک هیڅ هم پاتې نه شو موږ ته داسې یو صحیح دولت پکار دی چې کار غریبي روزګار خلک بیرته خپل ځایونو ته راشي. ډېره مننه.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. د مرستې سره به څه خبرې وکم چې دا کومې مرستې چې راځي د خارج د لوټو ته دلته چې راځي وروره د هغه د څه خبرې تر دا ځای پر وس ګور په 2000 ټنه یین کړی دی مثال 2600 ټنه پاکستان کړی دی د مرستې راځي دلته وروره په شفاف ډول نه شول چې زما د لوړ مقامات د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې په شفاف ډول باندې وویشل شي وروره دلته لاسوخنې په شکل ځکه د نام خلک دا غټ پاتې دي هغه غټ غټ خلک چې دي چیا مصر لري مازال لري بلګل کور لري ځای لري وسایل لري هغه تر سیز ورور یا وایستا کار کوي په طالبان کې وایستا و نه لري مګر سیز
د روان خبرونه په دوام کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه تکرارو چې پرون مسپښین په ژوندۍ باندې خبره شوې به خو اوس د دې سات لاند خبرونه د قطر د صدر اعظم راستیال او د بندونو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د ملګرو ملتو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبري وکړه. د هرات په انجل ولسوالی کې د یو کورنۍ له 15 غړو څخه سرونه غوښ کړی شوې دي. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل یو لسمه ورځ ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې له هوایي ملاتړه برخمن روسی پوځیان درنې بمباری هم کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. د اوکراین د ماریپول شاروال پرون وویل د روسیې ځواکونو پر دغه شهر د جنگي الوتکو په وسیله بمباری ته زور ورکړی دی. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې پر روسیا کې خپل فعالیت دروي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو سلامونه. اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د آزادی رادیو د نن ورځې ترشناس ملاندې خبرونه کې په افغانستان کې د کتاب په بازار، کتاب لوستلو او کتاب خبرولو او همدارس نورو کلتوري فعالیتونو خبرې کو. په وروستیو شلو کلونو کې په افغانستان کې د کتاب چاپولو صنعت د پام وړ وده وکړه. ګڼې کتاب خبرندوی ټولنې او مطبعې جوړې شوې. د کتاب لوستونکي په نسبي ډول زیات شول او د کتاب د چاپ کیفیت ته توجه ډیره شوه. یو وخت په افغانستان کې یوازې دولت کتابونه چاپول او ډیر لږ داسې شوي چې یو کتاب څو ځلې چاپ شي، خو په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ کتابونه بیا بیا چاپ شول. وروستیو تحولاتو د کتاب لیکلو، چاپولو او رانیولو پر وضعیت څومره اغیز کړی دی؟ په روانه خپرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره په دې هم وغږیږو. زموږ د خپرونې میلمانه دی د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول صفی الله ناصری، په افغانستان کې د کتاب لوست مدني ټولنې رئیس محمد ادریس سیاوش او د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک. لومړی زیرک صاحب، تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې داسې ښکاري چې د کتاب بازار ته د پخوا په شان کتابونه نه راوځي. تاسو د سروش کتاب پلورنځي په اړه راته ووایاست چې دا شپږ میاشتې د تیر کال له ورته مودې سره څنګه پرتله کوي؟
سروش کتاب پلورنځي خپل فعالیتونه لکه خواسي روان کړی یا جاری وو، اوس هم دغه سې دي. کوم چې شپږ میاشتې مخکې کوم تحولات راغلل، هغه یو خاص په کتاب نو په ټول افغانستان تاثیرات درلودو.
کوم مشخص ډول راته وایست چې دغه شپږ میاشتې له تیرو شپږو میاشتو سره څنګه مقایسه کوي؟ یعنی شپږ میاشتې پخوا تاسو ډیر کتابونه چاپول او ډیر مپلورل کوئ؟
کدا سلند وای شپږ میاشتې مخکې ته تحولاتو مخ کتابونه ډیر چاپول، ورسته کم سوی وو. بیا تقریبا څلور میاشتې موږ چاپ نه وکړای، اوس مو بیا اراده دي او امکانات ورته برابر وو او کوشش کوو کتابونه چاپ کو. نو په دا تیر شپږ میاشتو کوم وګورو، موږ پنځه عنوانه کتابه چاپ کړیو، چې دا کتابونه خو به موږ دومره وخت کې تر دې څو چنده زیات چاپول.
ناصری صاحب، ورته پښتنې ملت تاسو څخه هم د شپږ میاشتې پخوانی مدل وروستیو شپږو میاشتو سره څنګه مقایسه کوي؟
پریکیا هم چې دو تحولات په هر تاغیز درلوده، نو له دې نه هم موږ متاثره وو، او په دې وضعیت کې په نرماله توګه چې موږ کوم کتابونه چاپوله، نږدې موږ په اونۍ کې یو کتاب چاپوله، خو اوس په دې وروستیو تحولاتو سره چې راغلي دي
عواملو خبری وکي ک تاسو هم د دوی سره موافق یاست؟ دوی له خبرو خود څرګند شو چې په تیرو شپږو میاشتو کې کم کتابونه چاپ شوي دي، شاید یو علت دا وي چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. نور څه دلایل فکر کوي چې د دې سبب شوي دي چې کم کتابونه چاپ شي؟
د ملګرو خبرې زه کاملا منم چې د شاوخوا یو نیم کال دوه کالو راهیسې، له هغه وخت نه راهیسې چې کورونا په افغانستان باندې حمله وکوله او پلان او سکیجول د خلکو ژوند قرنطین او لاکډاون د هر څه رامنځته شول، بیا ورپسې جوخت یو ډېر لوی تحول په افغانستان کې راغی.
همدغه پوښتنې ته که دوه نور مېلمانه مو ځواب وایي، لومړی زیرک صاحب تاسو عوامل باندې خبرې وکړه.
کله چې تحولات راغلل په افغانستان کې، هر څه په ټپه ودرېدل، نو داسې پانتونونه رخصت شول، مکتبونه رخصت شول، خلک اقتصادي مشکلات سره مخ شول، کاروبارونه ودرېدل، نو مستقیما یې په کتاب پلور او پر چاپ هم اغېز وکړل. یو عوامل دغه، نو په ځکه دې خاطر یو کتاب نو هر څه په ټپه ولاړو.
زیرک صاحب تصویر سره یې یوازې د کتاب بازار سوړ دی او که لیکوال هم اوس ډېر څه نه لیکي،
څرنګه چې د کتاب د پلور بازار سوکسې ټکنۍ سي، یا همدغه سي ژباړونکي لیکوالان هم کمزوري کېږي، هغه هم خپل فعالیتونه د سوکه کوي، نو څنګه د کتاب بازار د تحولات سره په اولو وختو کې ولاړو، نو زیاتره لیکوالو او ژباړونکو به یو وخت کې مکتب سره خبره کوله د کتاب د چاپ، خو په دغه شپږو میاشتو کې ډېرو کمو موږ ته وړاندیز وکړو چې موږ کوم کتاب وژباړو یا څنګه برخه کې کتاب ولیکو، نو تاثیرات یې ډېر کړي دي لیکوال او په ژباړونکي.
بله، ناصری صاحب ستاسو خبرې پاتې شوې، ادامه ورکولی شئ؟
موږ چې کوم انکشاف او کومه خودکفایي من سره وستلې ده، او د اوسني برحال حکومت سره هم دا خپل نظر شریک کړی دی چې موږ د فعالیتونو باید ملاتړ وشي او ساتنه وشي، همدارنګه هغه څه چې له منځه تللي دي یا د منځه تللو په حال کې دي د هغو په احیا کار وشي. یعنې موږ اویا سلنه توانېدلي یو چې په افغانستان کې د اکاډمیک مرکزو اړتیاوې پوره کړو، او که وکولی شي چې دی خپل لیکوال ژباړن او مؤلفین ولري چې کتاب ورته ماده کړی شي، هغه د اکاډمیک مرکزو برخلیک ریا مخکې هغې نه، یعنې د ګاونډیو هېوادونو کتابونه په اکاډمیک مرکزو کې لوستل کېدای، او موږ دا وړتیا نه درلوده چې دا ورته وړاندې کوم. نو کوم لاملین چې دی هغه تر ډېره اقتصادي ستونزې دي، له بلې خوا نه یو تعداد خلکو ناامیدي هم ده چې هغه په دغه وضعیت کې تاثیر کړی دی، خو واقعیت بیا داسې دی چې د اوسني حکومت د دې د راتګ نه چې خلک کوم تصور لري او کوم تبلیغات چې ورته کېږي، یو ناسم تصور دی. اوس مثلا مخکې یو ځوان په یو کتاب پلورنځي کې عکس اخیسته، نو دا ډېر استقبال دی وشو، یعنی د دغو حرکت او د دغو خلکو نه خلک یو ناسم تصویر لري، خو دوی وایي چې موږ یوازې د اشغال سره کار وو او نور موږ څه سره کار نه لرو، او په موږ هم تر اوسه کوم خاص او رسمي بندیز د څه نه دی لګېدلی، یوازې ویل شوی دی چې تاسو تروریستي کتابونه نشي چاپولی، او دا واقعیت هم دی او په هیڅ هیواد کې څوک نشي چاپولی.
زیرک صاحب، آیا طالبانو تر اوسه پورې تاسو ته ویلي دي چې دا ډول کتاب چاپ کوي، هغه ډول کتاب مه چاپوي؟
سروان صاحب، د دولت کې خاص مدیریت یا یو اداره د فرهنګ وزارت لپاره چې هغه په ټول افغانستان کې د ټولو کتاب پلورونکو او خپرونکو باندې ګرځېدلې دي، یو تعهد یې ځینې اخیستی ده، نو مخکې خاص دومره وویل چې تاسو هغه کتابونه مه چاپوئ، مه یې خپروئ چې هغه تورستي بڼه ولري، خلک تشویقوي، او موږ هم ډاډ ورکړی دی چې دغه کار مو.
آیا دا نه دی درته ویلي چې هر کتاب تر چاپېدو مخکې باید موږ ته راښکاره کړي چې موږ یې تایید کړو؟
نه، تر اوسه موږ ته داسې څه نه دی ویلي، نه مې اورېدلی دي، خو خاص د کتاب په پلور کې هغه کتابو دی وویل چې تاسو مه کوئ. بیا موږ له دوی پوښتنه وکړه چې دا کوم کتابونه دي تاسو موږ ته په ګوته کولی شئ، خو متاسفانه دوی ته هم نه معلومېدل چې موږ کوم کتابونه بند کړو. خموم کې دا سره ټول ستورستي نشرات شي یا خبرون کې وي کاغه مجلې او اخبارونه او کتابونه وي دا تاسو دروي موږ هم واده سره
وکړو دا خپل هم دا یو سوال ده کوم شي ته دوی تروریستي وای کوم وطن وای کوم تعریف یې شته مشخص ځکه چې دا د تروریزم کلمه داسې ده چې مخکې دوی ته کاریدله اوس دوی چاته تروریزم وای
دوی عموم کې داسې نور زیات پوښتنې موږ هم ونه کړې دومره برداشت وخت سي هغه کتابونه سي دایش ډلې ته تبلیغات کیږي هغه باید بند شي او هغه لنې کومره په پښتو کې داسې کوم کتابونه نه وسي دایش ډلې ته تبلیغات وسي
مننه سیاوش صاحب تاسو په دې اړه څه وایست
چروان صاحب په جمهوریت کې یا په تیر نظام کې موږ د هر څه کول خپل کیفیت ته ډیره توجه نه کیده یو معیار شتون البته درلودي ولی په ټولو برخو کې نه هغه څه کوي چې هر چا چې څنګه غوښتل کوم لیکوال چې هر څنګه غوښتل د نړۍ لیکنې شبي غوښتل یا خپل لغ نصاریت او مقالې راټولول یعنی چې څنګه غوښتل هغه سي دوی مخکتل یو معیار نه
اوس باید شرطی سید لکمی جوی ترجمه که لکمی نکوی دار لمی اثر ارتباط لری
معیار یعنی په دې معنا چې کله چې یو کتاب چاپیږي لیکوال هغه کتاب وړي اطلاعات فرهنګ وزارت ته د هغې لخوا نه باید تایید شي حتی لکه نورو هیوادونو که تاسې ایران په نظر کې ونیسئ کله چې یو لیکوال کتاب چاپوي هغه اطلاعات فرهنګ وزارت سره تماس کوي هغه اړوند ادارې سره هغوی تماس کوي حتی
ګوره تاسې اول خو د یو داسې هیواد نوم واخیست چې هغه په هغه باندې ډېر اعتراضونه دي په دې خاطر چې د بیان ازادي نشته دیموکراسي نشته او عملته هم دغه شی چې تاسو وایئ په دې شکل نه دی هغوی کتاب خپرندوی ټولنې کتاب چاپوي خپله یو بورډ لري د ایډیټرانو کتاب ګوري که چېرته له چاپ وروسته په کتاب کې ستونزه وه بیا هغه وزارت ورسره سروکار لري
خو هدف دا د سروان چې ځینې چارې داسې دي چې هغه که د حکومت او یا اړوند ادارې په مشوره باندې د بورډ لخوا تایید شي دا ډېره ښه خبره ده اوس تاسو وګورئ په ننګرهار کې یا په کتابتونونه چې کتابونه پلوري موږ ورسره تماس یاسو کتابونه چاپو کتابونه ورځنې اخلو د تپیزو د شاعرۍ یا مثلا داسې د لنډې جملې یا د شریکانچه کتابونه دا ډېر چاپېږي تاسو باور وکوئ چې هغه څه چې چاپېدل هغه واقعا چې نجونو ته ځوانانو ته هغه د خطر زنګ و
په دې اړه به د ناصري صاحب نظر واورو ناصري صاحب تاسو له دې سره موافق یاست چې مخکې تر دې چې کتاب چاپ کړي دا باید وزارت وګوري و کمیټه وګوري هغه تایید کړي او بیا تاسو ته اجازه پیدا کړي فکر نه کوي چې په دې شکل سره به هر کتاب چې چاپوي شپږ میاشتې به وزارت انتظار کوي چې هغوی وګوري که څنګه
ښه خو دا ده چې بېل سانسور هر آثار باید چاپ شي موږ مخکې هم له حکومت سره دا نظر شریک کړی دی چې باید تاسو یو ډیټابیس ولرئ یا وزارت او دولت ته باید دا حال معلوم وي چې کوم کتابونه چاپ شوي او چیرته چاپ شوي یعنې نه دی سره داسې یو ډیټابیس نشته دی متاسفانه نو دغه یادونه موسنی حکومت هم کړی چې باید یو ډیټابیس موجود وي خو بیا که دوی داسې کتابونه په ډېر دقت سره وګوري نو بیا هغه دغه سیستم ډېر په کمونیستي هېوادو کې حاکم دی نو موږ په اسلامي هېوادو کې فکر کوم او په نورو هېوادو کې د غرب چې دي داسې کومه تجربه نه لرو نو افغانستان کې او پیران کې هم تاسو ویلې هلته هم کوم زه چې وینم ډېر کتابونه چې د هغې ځای نه راځي ډېره ازادي په کې لیدل کېږي نو دومره محدودیت نه دی کې وضع شوی لکه په مخکې وختو کې چې ورته وضع شوی وه نو د هغې یوازې د رجستریشن ښه دی او که یوه ابتدایي کتنه یې وشي دا ډېره ښه ده موږ باید په ځنګل کې ژوند ونه لرو یو هر څه باید په یوه انسجام لاندې وي او دولت باید
په جریان کې وي بله ناصری صاحب پوښتنه بلم له تاسو څخه تاسو مخکې هغه یو عکس ته اشاره وکړه چې په رسنیو کې ډېر کوس پاس شو خصوصا په ټولنیزو رسنیو کې د همدغه طبقې لپاره هم کېدای شي اوس تاسو ته ښه بازار پیدا شوی وي د دوی لپاره په جنګي محله کې کتابونه چاپېدل لیکن اوس چې دوی په داخل کې دي ټول کېدای شي د دوی لپاره ډېر کتابونه چاپ کړي آیا دې خواته توجه شوې ده او کنه
بله شکه دې ته انزور تر مخ هم دلته مراجعه زیاته وه یعنی په دې تحول دوره کې کوم ته چې توجه وړ دي یعنی لس سلنه یوازې زموږ پلورنځي ته طالبان مراجعه کوي ورځنه یو په ورځنۍ توګه چې د یو لیسانس نه دی تکمیل شوی یا د آزاد مطالعه خاطر کتابونه اخلي همدارنګه انجونې مراجعه کوي چې هغه هم کوم مشکل نه لري په آزاد توګه مراجعه کوي شي.
سیاور صاحب لکه څنګه چې ستانګزي صاحب ته اشاره وکړه دي ماشومان او ادبیاتو ته چندانې توجه خصوصا په پښتو کې نه کیږي ځکه چې امکانات کم دي د چاپ او بیا په خپل بازار یو مشکل نه پېژم چې څومره خلک حاضر دي خپل ماشومان ته کتاب واخلي.
په دغه برخه کې سروان څه وقیم چې مونږ ډیر اثر نه لرو د مونږ ډیر د ګوتو په شمار لیکوالان لرو چې هغه د ماشومان لپاره کار کړي رادیوي خبرونه جوړې کړي او د دې سربېره د همدې رادیوي پروګرامونو نه یا د کتاب په بڼه ناول په شکل باندې لاندې کیسې تصویري یا ځینې مجلې ځینې موسسات او ادارې چې د ماشومان لپاره تصویري مجلې دوی چاپې د کیسې په بڼه باندې.
ناصری صاحب تاسو په دې اړه څه وایست او زمونږ د ماشوم په برخه کې چې ډیره زیاته مهمه برخه ده دې برخې ته توجه یوازې کتاب خپرندوی مؤسسې هم نشي کولای ځکه چې هغوی خو هغه کتاب باید چاپ کړي چې اخیستونکی لري که چیرته اخیستونکی ونه لري دوی شاید چاپ نه کړی شي او ما مهم اهمیت پدې کې دی اوس شاوخوا 1,000,000 افغانان په یوازې په لویدیځو هیوادونو کې دي د دوی ماشومان د نورو مانو خلاف خپل ژبه سم نشي زده کولای ځکه چې په خپل ژبه نه کارتون لري نه کتاب لري نه فلم لري. ما ډېر افغانان لیدلی دي چې که ژبه مورنۍ دری وي ایرانی فارسی ډېر ښه زده کوي ځکه چې ایرانیان کارتونونه لري فلمونه لري کتابونه لري او د پښتنو ماشومان اکثره خپل ژبه نشي زده کولای ځکه چې په مور او پلار مصروف وي کار کوي او اولادونه په کور کې وي او مکتب ته ځي خپل ژبه نشي زده کولای ځکه چې کارتون په مغه ژبه وي چې په کوم هیواد کی وی فلم په مغه ژبه وی چې په کوم هیواد کې اوسې. نو دغه یو ډیر لوی مشکل دی په دې اړه تاسو تفسیر څه ده؟
ډیر مهمه حوزه ده چې باید په برخه کې ډیر کار وشي متاسفانه نه دی شوی او زموږ ستونزه په څو اړخو ویشل کېدای شي چې یو په خپل دی ډیر مهمه او پلارونو د نسوار نشتون دی چې دا ډیر مرسته ورسره کوي چې کله چې دوی سواد ولري او هلته چې څوک کتاب ولولي نو دوی خپله آګاهانه او ناګاهانه توګه د عادت پیدا کوي چې مطالعې سره روږدي شي او کار ورته وشي. بلې خانه خپله د کتابو لیکوالان ډېر کم دي په دې برخه کې موږ ډېر ماهرین نه لرو چې دوی وکولای شي مارکیټ ته وجه هم ځان ته خپله کړی شي او لوستونکي هم جذب کړی شي. نو په دې کې د دولت مسؤلیت دی چې په دې برخه کې کار وکړي کوم بنسټ ته باید دنده وسپاري چې په هغه کې ماهرین سره منسجم کړي او په فکري توګه د افغاني روحیې سره برابر کتابونه ورته آماده کړي او هغه مارکیټ ته وړاندې کړي.
زیرک صاحب همدغه د کارتونو د موبایل او فیسبوک د دې یادونه وشوه د تفریحي پروګرامونو کمی ده لکه اوس چې په تلویزیونونو کې موسیقي ته اجازه نشته دا څومره دی د امکان برابروي چې خلک خپل وخت په ځای دي چې تلویزیون ته او موسیقي ته او فلم ته تیر کړي په کتاب لوستلو تیر کړي. یو وخت ځینو خلکو هم داسې ویل د طالبانو د حکومت په تیره دوره کې وایي یو شمېر خلک په دې خاطر هم کتاب لولي چې بل کار نشته چې وکړي بل تفریح نه لري.
بل فروان صاحب یو عمومي خبره داسې ده کوم کسان یا څوک لوستونکي چې له کتاب سره یې علاقه وي هغه تکه هر رقم محیط راشي د یو نو یو رقم ځان کتاب ته رسوي کتاب مطالعه کوي. اوس که کوم نشر تلویزیونونو کې کوم نشرات تفریحي بنسوي یا موسیقي ودې ته ورته نو دا ډیر کم تاثیر به وکړي په مطالعه ځکه هغه په خوا مطالعه نه کوله. اوس نو یو ممکن داسې د کتاب لپاره عموم بازار مارکیټ نشته چې دلته پر رسنیو کې تبلیغات ورته وشي پر راډیوګانو کې تبلیغات ورته وشي یا د عامه پوهاوي د مطالعې لپاره پروګرامونه جوړ شي هغه متاسفانه نشته. نو بیا هم د مثبت تاثیر نشي درلودای په کتاب باندې بل کتاب مطالعې ته دولت او جنې ادارې بنسټونه مستقیمن کار وکړه په دې برخه کې هغه وخت بیا کولای شي چې لوستونکو راجلب کا کتاب ویل وته کڅم دی دا څومره عمر شدې کتاب نه دا ویلای او شدې تشویق نه شدې راونه فلل شي دی بیا هم نشرات لای مخ کوشش کوو چې دا کتابونه چاپ کو چې هغه تفریحي بڼه ولري هغه د هنري ادبي او د دې ذوقونه خپل او کوشش کوو دا مشهور کتابونه چې هغه لوستونکي راجلب کا او فائدہ کې د خپل کتابو ته توجه وکړي. نو موږ هغه ولړۍ شروع کړې ده موږ غواړو چې ناولونه چاپ کړو. ناولونه یوازینی کتاب برخه ده چې خلک محصلین عام خلک کتاب مطالعه ته راغلي.
بله ډیره مننه. ناصری صاحب ویل کیږي چې د افغانستان یو نسبتا شتمنه طبقه چې کتاب هم رانیولی شو او ډیرو کتاب هم اخیست او له مطالعې سره هم څه ناڅه جوړه وه، هغه له وطنه وتلې ده. اوس شاید تر 1 میلیون ډیر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې وي. د هغوی په منځ کې که 15,000 کسان له مطالعې سره مینوال وي، فکر کوم په افغانستان کې د ټولو کتاب خپرونکو ټولنو چې محدود شمیر دي کار پرې جوړېدای شي. اما مهمه دا ده چې هغوی ته کتاب ورسولی شي یا یې په الکترونیکي بڼه چمتو کړی شي. دا کار څومره شوی دی او تاسو څومره ورته توجه کوئ؟
رښتیا هم دغه غوښتنه زیاته کی چې ډېر کسان الکترونیک کتابونه غواړي، او اوس په دې ټکنالوژي کې اثر کې هم دا یو اړتیا ده او د اجابت ته باید رسیدګي وشي. نو موږ د خپلو همکارانو سره په دې کار شروع کړی دی چې په دې عرصه کې باید موږ خدمات ولرو او وکولای شي چې د کتاب په هر ځای کې په کاپی رایټ پرایت سره دوی وکولای شي د کتاب نه استفاده وکړي شي. نو په دې غور روان دی او کار پې کې. نو انشاءالله شاید په درې یا څلور میاشتې کې دا خدمات موږ وکولای شو چې وړاندې کړو. نور ناشرین هم شاید اس کوم پلان ولري او دا کېدلای شي، ځکه چې دا تر ډېره غوښتنه کوي او دوی چې اوس موږ سره په فزیکي بڼه یا هارډ کور کوم کتابونه چې موجود دي دوی چې دې ته محاسبه وکړي نو دا ډېر قیمت ورته تمامي. نو غوښتنه یې شته ده او په دې کار کې.
بله ځیرک صاحب تاسو څنګه؟
بله څاروان صاحب، موږ خپل داس پلان لرو چې ځینې کتابونه یا کوشش وکړو دلته چاپو، ځینې بهر کې امریکا یا اروپا کې داسې یو پروګرام جوړ کړو چې هم زمانه هلته هم موږ یو 50 یا 100 ټوکه کتاب چاپ کړو د خپل خبرندوی ټولنې. نو زر عنوانه به موږ دلته کابل کې خرڅو او 100 یا 50 کتاب به هلته د امازون له لارې خرڅو.
او الکترونیکه بڼه یې څنګه؟
الکترونیکه بڼه یې به هم پلان ورته لرو خو داسې زر نو.
سیاوش صاحب، علاوه په کتاب نور کلتوري فعالیتونه څنګه دي؟ مخکې مو په سریزه کې اشاره وکړه چې د پنځشنبې په ورځ په ننګرهار کې د نرګس ګل په نامه یوه مشاعره وشوه. په تېرو شپږو میاشتو کې دا ډول پروګرامونه پیکه شوي نه دي؟
سروان صاحب، فرهنګي ناستې، غونډې، مجلسونه، سیمینارونه دا ځوانان غواړي، لیکوالانو خوښېږي چې داسې غونډې راوبلي. ولې ډېری سره بیا داسې امکانات نشته؟ موږ او تاسې پښتانه استو، زه خو ځینو مشاعرو ته هم کتابونه ډالۍ کوم په سیمو کې، حتی په کلو کې، په ولسوالیو کې ځوانان راټولېږي او مشاعرې جوړوي خو له لږو ستونزو سره مخ دي. ولې په هغه کچه چې دغه ځوانان چې راهسیږي شاعرۍ ته مخه کوي، لیکوالۍ ته مخه کوي، د کتاب ډالۍ فرهنګ د ودې لپاره کار کوي، یا نور ځوانان هسې ماشوم مان هسې چې دوی به کتاب لوستل، ځکه د یوازینۍ د حل لار د افغان وطن کتاب ده. د حل یوازینۍ لار کتاب او تعلیم و تعلیم موسم ده. او دا به یعنی که موږ څومره فکر وکړو له کتاب نه، موږ یعنی موږ ښه ژوند غواړو، موږ د ژوند راز باندې ځان پویول غواړو، هم د خپل ځان او هم د راتلونکي نسلونو. نو له کتاب پرته ژوند ناممکنه ده، هیڅ امکان نه لري. نو بیا په کار ده چې ولسونه، ځوانان، فرهنګي ادارې، حکومت، هغوی چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی وهڅول شي. نوي زلمي چې په افتخاري ډول غواړي معنویات کسب کړي، د کتاب لوستنې د فرهنګ د ودې لپاره کار وکړي، هغوی له مادیاتو نه ډېر معنویاتو ته خوشحالېږي چې هغوی سره مرسته وشي، هغوی وهڅول شي. نو که هغه ځوانان چې یا ګمنامه سپاهیان چې د کتاب او قلم مبارزین دي، یا د هغوی وسلې قلم او کتاب دي، همدغه فکر ورسره ده چې له دې پرته بله هیڅ د آبادۍ او سوکالۍ او د ښه ژوند لاره نشته. د هغوی تر شا ودرېدل پکار دي، هغوی حمایه کول پکار دي. ډاډه یم چې بیا په اوږدمهاله کې به انشاءالله موږ ډېر ښه د کتاب صنعت ولرو په افغانستان کې.
ناصری صاحب، د وخت او حاکمو شرایطو له کبله د مطالعې په برخه کې د خلکو تمایل بدلی شي، مثلا که خلک آسوده وي ممکن ناولونه او ادبیات زیات ولولي، او که د جنگ شرایط په تاریخ او سرګوزشتونه زیات ولولي. تاسو هم داسې څه احساس کړی کوي اوس څه ډول کتابونه ډېر اخیستونکي لري؟
اکاډمیک مرکزونو د سمستر پیلې نو په دې وخت کې ډېر درسي کتابونه پلورل کی، او نور په نارمل شرایطو کې کله چې څه په واضح حاکم یا هغه مسایل ډېر د توجه وړ وي. نو په دې وروستیو کښې چې موږ دوه کتابونه چاپ کړي وو، هغه د افغانستان د مسالې په ارتباط وو چې یو د افغان جګړې پټ تاریخ وه، د اګست پورې په دغه ارتباط د افغانستان تاریخ پکې راغلی وه، سیاسي تحولات یې یاد کړي وو، او د هغې نه مخکې د هغه هم داس د افغانستان د مسالې مربوط وه. نو تر ډېره د استخباراتو اړوند کتابونه، همدارنګه د افغانستان د مسالې په ارتباط کتابونه ډېر خلک خوښوي، او ناولونه ډېر لوستل کېږي په کله چې موږ سمسترونه د هغهونل اکاډمیک مرکزونه.
بله جیرک صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د وخت له شرایطو سره د خلکو په ذوقونو کې تغییر راځي؟
او بالکل سروان صاحب، یو هموم افغانستان شکله پانتونونه نوي شروع کېږي، هغه وخت کې پانتون د درسي کتابونه ډېر وي، هغه د هرې برخې چې په بازار کې ډېر اخیستل کېږي او پلورل کېږي، خپرندوی ټولنې هم هغه وخت هغه برخې ته توجه لري. کله چې ژمنۍ رخصتي وي یا د دوبي رخصتي وي، په هغه وخت کې بیا زیاتره ځوانان یا لوستونکي د ارواپوهنې کتابونه، د ادبیاتو کتابونه، سپوږ کې د ناول او لنډې کیسې برخه وي، هغه ډېر لولي.
ناصری صاحب، تاسو مخکې وویل چې دوه کتابونه مو په تېرو شپږو میاشتو کې چاپ کړي دي، دا کتابونه څومره استقبال شوي دي، څومره خرڅ شوي دي؟
خوشبختانه دا ډېر پلورل شوي کتابو کې راغلي دي، یعنې هر یو موږ زر زر ټوکه پلورلی دی، زر زر ټوکه مې چاپ کړي دي. مخکې مې کتله چې د یو سل ټوکه پاتې وه او د بل درې سوه ټوکه پاتې دی، نو دا ډېر د خوشبینۍ ځای دی چې په زرو ټوکو کتابو کې دومره کتابونه وپلورل شي او په داس شرایطو کې، نو دا ډېر د خوښۍ ځای دی. مخکې ما یو گزارش کوتله د ایران هېواد په ارتباط، هلته دوی د خپلو کومې ستونزه چې درلودلې، دوی دا شکایت کړی وه چې موږ 80 میلیونه نفوس لرو او 14000 ناشرین لرو، خو موږ ډېر داسې کتابونه دي چې موږ 1500 ټوکه چاپوو. نو که د دې سره مقایسه وشي، د هغو د تمدن سره، د هغو انکشاف سره، د هغو د ارامۍ سره، او د افغانستان د دغو شپږ میاشتنۍ امنیت سره او د دغو شرایطو سره، نو فکر کوم موږ ښه راتلونکي لرو چې مخته لاړ شو او سواد پیدا کړو. نو
جیرک صاحب، تاسې وویست تاسې د 500 کتابونو یادونه وکړه، ستاسو کتابونه هم خط شوي دي؟
بله، و موږ د تحولاتو را وروسته تقریبا 500 کتابه چاپ کړل، چې په دغو کتابو کې موږ چې کومه تمه درلوده تر تمه خلاف مو کتابونه ډېر خرڅ ول، ځکه موږ فکر کول چې موږ کوشش کول چې د کار شروع وکړو. موږ دوه درې کتابه چاپ کړل، هغه چې کله چاپ کړل د لوستونکو لخوا ډېر استقبال شو، نو تقریبا عموما یو کتاب زر جلده چاپو، تقریبا په دې کې 200 جلده موږ سره خرڅ یو. په اخیرو کې یو کتاب و پل سوخته دنیا پای چې د نستو نادری، دغه کتاب مو تر ټولو پرفروشه کتاب.
بله ناصری صاحب، په خو تاسو په دې خبرونه کې د کتاب په ارتباط چې بحث درلود او د طالبانو تر حکومت مخکې وو، هغه وخت تاسو له حکومت ډېرې غوښتنې درلودې، مثلا د کتاب لپاره د یو ځانګړي بازار یا د سیډۍ د ورکولو، اوس هم داسې غوښتنې لري او هغه غوښتنې تر څه حده پورې عملي شوي دي؟
هغو غوښتنو ته خو اوس هم هغه موږ سره ټول شته دي، او هغې ته په موقع موږ غوښتنه یې کوو. په دې ارتباط یو څو مهمې جلسې هم شوي دي چې هغه د کاغذ پلورونکي تر منځ د اتاقه تجارت په برخه کې موږ سره په دې برخه کې غونډه وشوله، چې په دوی کې کتاب پلورنځي وو، خپرندوی مرکزونه وو، او د کاغذ پلورونکي وو. هغې په دې خبرې وکړې چې باید د کاغذ مالیه نهایت زیات ټیټه شي، څه وکولی شي افغانستان ته زیات کاغذ راشي او په افغانستان کتابونه چاپ شي. بل اساسي غوښتنه دا وه چې باید د دولتي کتابونه چې خصوصا د معارف په یوه ستره کتله تشکیلي وي، هغه باید په افغانستان کې چاپ شي، ځکه موږ هغې ته بشري او تجهیزاتي دوه کورس لرو، کولی شو په افغانستان په پوره اندازه مطبعې لري، ماهرین لري، او کولی شي د کتابونه په افغانستان کې چاپ شي، چې تر دې مخکې هغه په ایران کې چاپ شوي دي او په چین کې چاپ شوي دي. نو غوښتنې چې دي، موږ اوسني حکومت نه همدغه غوښتې دي چې باید د یوه ملي فرهنګي ستراتیژي جوړه کړي، چې د هغې په رڼا کې زموږ فرهنګي ارزښتونه خوندي شي، کار ورته وشي، او په هره ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي لږ تر لږه، او زموږ مالیات باید تر لاسه کولو پورې دا معاف شي، څو په افغانستان کې د کتاب لوست فرهنګ بنسټیز شي او کوم کوم مالی فشار نه وي چې موږ وکولای شو د یو په ځای دوه او د دوه په ځای باید اته کتابونه چاپ کړای شو.
سیاور صاحب، که چیرته د افغانستان دولتي عامه کتابتونونو ته یو یو کتاب هم واخیستل شي، نو شاید له کتاب خپرندویو ټولنو سره و همدار راز لیکوالو سره ډیره مرسته وشي، او دا شاید په دې خاطر مهم وي چې اوس دې هغه کار چې دولت باید کړی وای هغه کار ورته همدغه ټولنې کوي، دوی وړیا کوي، ټول زحمت په غاړه اخلي. که مثلا په کابل کې لس کتابتونونه یو کتاب واخلي او پاتې یو اتیا کتابونه نوي کتابونه دې ولایتو کتابتونونه واخلي، هم به خلکو ته کتاب رسیدلی وي او هم به په دې شکل سره د کتاب خپرندویو ټولنو ملاتړ شوی وي، که څنګه؟
بالکل سروان صاحب، حکومت هم داسې لکه بایحقي او نور کتابتونونه دوی لري په افغانستان کې، په مرکز کې د کتاب رسولو ځینې پروګرامونه هم دوی لري، خو ولې هغسې چې په کار ده هغسې ستراتیژي نه لري، هغسې پلان نه لري، هغسې انګیزه نه لري.
ډېره زیاته مننه له ټولو درنو مېلمنو څخه. د اکسوس خپرندوی مرکز مسؤول صفي الله ناصري، په افغانستان کې د کتاب لوست مدني ټولنې رئیس محمد ادریسي، اوش او د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک څخه، له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه.